ته مازیګر 15 بجې ستړي مشه د مشاله ډیو روسته خبرې غړې ته موزه نجیب امیر هرکلی یو ساته خبرونه ده چې بلا بل موضوع باندې تر پوښتنه لرو مرکی د تلرو د کورونا وایرس په اړه اعلان نه تلرو د ووري په دې عمل کې نو د کورونا وایرس په ځان باندې وساتي خبر نو ویان سلام ممن سره په استودیو کې ما په تصفارم چې تاسو خبر
لومبه د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر شپېته ته رسیدلې د خبر ضلع چارواکي وایي نن هم په تورخم دروازه د افغان وګړو له پاکستان افغانستان ته د تلو لړۍ دوام وکړ او د برطانیا وزیر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ناروغۍ اخته دی تېره دویمه شپه یې هم په انتهایي نگهداشت څانګه کې کړې او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر شپېته ته رسیدلې بلخوا په کورم کې د کورونا وایرس څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي د مشر ډو خبریال د ډاکټرانو له خولې وایي د دې کسانو د کورونا معاینې رپورټ تېره شپه ناوخته راغلی د ورسک سیمې دا کسان د هغه کورنۍ غړي دي چې د اپریل په شپږمه په کې یوه اویا کلنه مېرمن د کورونا له وجې مړه شوې وه خو له دې ناروغي څلور سوه اووه شپېته کسان په پاکستان کې روغ شوي دي حکومتي وېبپاڼې نن لږه شېبه مخکې خبر ورکړ چې په کورونا اخته کسانو شمېر څلور زره دوه اویا ته رسېدلې د کورونا ناروغانو شمېر په خیبر پختونخوا کې پنځه سوه اووه ویشت بلوچستان کې دوه سوه دوه سند کې نه سوه دوه دېرش پنجاب کې دوه زره دېرش اسلام آباد کې درې اتیا او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نولس او ګلګت بلتستان کې دوه سوه یوولس دي د خبر چارواکي وایي نن هم په تورخم دروازه د افغان وګړو له پاکستان افغانستان ته د تلو لړۍ دوام وکړ ځایي چارواکو مشر لوته ویل هر ورځ یوازې تر زرو پورې کسان د اسنادو تر کتلو طبي معاینې وروسته افغانستان ته د تورخم له لارې پرېښودل کیږي چارواکي وایي چې په افغانستان کې ایثار په سلګونو پاکستانی وګړي هم د تورخم دروازې هغې غاړې ته رسېدلي دي خو امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه پاکستان ته د وړېدو اجازه نه ده ورکړې دوی وایي دا کسان به هله پرېښودل کیږي چې وړومبی ورله د کرنتین مرکز جوړ کړل شي د تورخم دروازه د مارچ په شپاړسمه نېټه د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف وتړل شوې وه د پاکستان پوځ ادعا کوي چې افغانستان پولیس سره نږدې په وزیرستان او مومندو کې یې اووه مشکوکه وسلوال وژلي دي د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې پرون یې لومبی څلور وسلوال په شمالي وزیرستان او بیا یې درې په مومندو ضلع کې په کاروایي کې وژلي دي بیان زیاتوي چې د وسلوالو له دواړو پټنځایونو یې وسله هم ترلاسه کړې پوځ نور وضاحت نه دی ورکړی چې د کومې وسلوالې ډلې غړي یې وژلي او نه هم آزادو سرچینو له دې پوځي ادعاو پخلی کړی افغان طالبانو خپل مرکزی پلاوی له کابله بیرته وربلل دي تر دې اقدام څو ساعته وړاندې طالبانو ویلي وو چې د بندیانو د تبادلې په اړه له افغان حکومت سره خبرې ختموي طالبانو پرون ویلي درې کسیزه ډلې یې په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل خو د بندیانو د خوشي کولو په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو د طالبانو ویاند سویل شاهین د اپریل پر اوومه پر ټویټر لیکلی چې ډله به یې زر تر زره له افغانستانه وځي خو افغان حکومت بیا پرون ویل طالب قیدیان به ضمانت ورکوي چې له خوشي کېدو وروسته به د جنگ ډګر ته نستنېږي ایرانی پارلمان چې د کورونا وبا له امله تړل شوی و پرون یې په لومبي ځل وروسته له هغو غونډه رابلل شوې وه چې په دې هېواد کې اووه ورځې پرله پسې د کورونا ناروغان کم رپورټ شوي د پارلمان په دوه سوه نوي غړو کې شپږ شپېته فیصده په غونډه کې ګډون وکړ خو د پارلمان سپیکر او پخوانی سیاستوال علي لاریجاني چې تېره اونۍ پکې د کورونا وایرس پخلی شوی و په غونډه کې ګډون ونه کړ د ایران نه لږ تر لږه یو دېرش د پارلمان غړي په کورونا وایرس اخته شوي وو د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ناروغي اخته دی تېره دویمه شپه یې هم په انتهایي نگهداشت څانګه کې کړې دا به داسې حال کې ده چې پرون په نیویارک کې د کورونا له امله د مړو شوو شمېر څلور زره نه پورته شوی خو د نړۍ په هغو زیات ځپلو هیوادونو کې چېرته چې احتیاطي تدابیر خپل شوي هلته کې د کورونا وبا خورېدل ورو شوي دي په دې تدابیرو کې په کور کې ناستل او د دوو انسانانو ترمنځ د دوه میټره فاصله ساتل او بار بار په صابون تر شل سیکنډه لاس وینځل او خولې پوز او سترګو لره ګنده لاس نوړل شامل دي د برتانیې وزیر اعظم ویان ویلي چې د نوموړي حالت ښه دی خو د انتهایي نگهداشت په څانګه کې ځکه ساتل شوی چې له نږدې یې څارنه وشي په برتانیا کې کورونا ناروغۍ څه باندې پنځه پنځوس زره کسان ناروغه کړي او نږدې شپږ زره دوه سوه یې مړ کړي. جان هاپکنز پوهنتون وایي چې په نړۍ کې تر دې دمه د کورونا وبا له امله څه باندې اتیا زره کسان مړه شوي او شاوخوا څوارلس لکه ناروغه شوي دي. د اوتدې محل مشال خبرونه.
دا مشال رادیو ده تاسو اسلام ممننه د دې محل خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د زیاتره مطالب د کورونا وایرس په اړه دی او له دې سره چې کوم تړلي موضوعات دي په دې باندې به درته بیلابیل رپورټونه درکو. د خوځسر رپورټ د پاکستان د سیاسي بحران په اړه دی. په پاکستان کې د وړو د بورې بحران په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په خپل راپور کې ویلي دي چې د نورو تر څنګ د واکمن تحریک انصاف ځینې مشرانو هم له دې بحرانه ګټه پورته کړې ده. د یادې ادارې فرانزیک رپورټ به د اپریل پنځه ویشتمه باندې خپرېږي. په دې راپور کې د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګري جهانګیر ترین، وفاقي وزیر خسرو بختیار، د پنجاب سپیکر پرویز الهي زوی مونس الهی، اپوزیشن ځنی مشران هم شامل دي. د سیاسي چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګوند په مرکز کې نورو ګوندونو په مرسته حکومت جوړ کړي او هغه کسان په دې بحران کې ککړ دي، نو په دې حالاتو کې وزیر اعظم لپاره فیصله کول ګران دي. زموږ همکار ګلیاز په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د وړو بحران د تیر 2019 کال په نومبر میاشت کې راغلی و چې بیا په روان 2020 کال کې د جنوري په میاشت کې لا نور زیات شو. د جنوري په اخر کې د وړو مالکانو د غنمو بیې زیات کړي. د دې ترڅنګ د چینو یو کیلو نرخ هم له 550 روپو څخه تر اویا زیات شوی و. د وړو او چینی بحران له وجې په جنوري او فروری میاشت کې د ملک په ټولو برخو کې مظاهرې شوې وې او حکومت په دې بحران قابو موندلو لپاره سبسډي هم ورکړې وه. د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان وفاقي تحقیقاتي ادارې فایته د دې بحران په اړه د تحقیقاتو ویلیول. یادې ادارې د اپریل په سلورم راپور خپور کړی و چې پکې د واکمن ګوند ځینې مشرانو نمونه شامل دي. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو او روانو چارو ډایرکټر محمود جان بابر مشال اړې ته ویل چې په واکمن تحریک انصاف کې دننه د دوه ډلو ترمنځ اختلافات حکومت لپاره خطر جوړولی شي.
د تحریک انصاف او د هغه اتحادیان کټول مراغون کې کنه نو دا کسان د ټوټل هغه څومره تعداد پکار دی، لکه یو شمېره چې پکار ده یو سل دوه اویا، یو سل اتیا یا دوه سوه، چې څومره چې پکار دي د هغې نه ټوټل داسې لږ غوندې اته یا دولس کسان دي سره ټوټل زیات. نو په دې صورت حال کې خبره که د دې نه ملګري خفه کېږي او څنګه چې کم خلک ته خفه شو نو هغې سره په واضحه توګه باندې زما د معلوماتو مطابق هغې سره چې د هغې کم ملګري دي چې کم په دې باندې خوږېږي او دې په دې خفه کېږي د هغوی تعداد هم د لسو پنځه لسو نه زیات دی. او هغوی د په دې ګروپ کې یعنی د جهانګیر خان ترین سره موجود دی کې هغوی د دې نه فائدې هم اغستې دي. نو کوم اوس سخت راغلی ده او کدا خلک یو ځای کیږي او حکومت ته یو بلاک جوړی نو دې کې د دې خبرې ډېر زیات امکان دی چې حکومت هم د منځه لاړ شي. او دا واقعات چې څنګه روان دي نو د دې کې دلته دوه خبرې کیږي. یوه خبره خدا ده چې کوم باندې مونږ خلک یقین لرو چې دا په تحریک انصاف کې دننه د دوه ګروپونو د دوه طاقتور ګروپونو جنګو چې د یو ګروپ مشر جهانګیر خان ترینو او هغه تر اوسه پورې د حکومتونو چلولو د هغه هلیکاپټر او د جهاز خبرې به خلکو اورېدې چې بل یو بل ګروپ دی چې هغه بل ګروپ چې کوم دی نو د دې خلاف چې کوم ګروپ هغه کې زلفی بخاري او علي زیدی دي او دا چې کوم خلک نو دا د یو بل ته مخامخ وو. نو د دې ترمنځ دا جنگ روان او چې څوک به یو بل دا غورځي.
د وزیر اعظم عمران خان ملګري جهانګیر ترین سپریم کورټ نه اهله ګرځولې وو ځکه هغه په انتخاباتو کې برخه نه واخستې، خو په پنجاب او مرکز کی حکومت جوړول لپاره یې مهم کردار لوبولی وو. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې هارون رشید مشال لوتی ویل چې ترید خلاف سپریکړه کول به حکومت لپاره ګران وي.
خو په پاکستانی تاریخ کې دا سه نږدې کسان دا دونه نږدې چې جهانگیر ترین غونته سړی چې ټول پیسې په پی ټی آی لګولې دا او ډېر هلې ځلې مخ پکې کړې وي او منډه تړې به هم والے او کسان به مراله دیلې ماتول دی. خدا دا عوام کوي چې پنجاب کې 2013 کې چې الیکشن ګټلې دي نو هغه د جهانگیر ترین د پالیسی د وجه ګټلې دي. نو دا چې کسان کدوی سایډ کوي او هغه کوي نو یو غټ هغه خوده خو د ما ته فکر دا دی چې وزیر اعظم عمران خان لپاره بردا ډېر مشکلات مخکې به پیدا کوي او کدوی کسان ور سره سمون نه خوړل او دوی سره سم پیو هغه باندې نو نو دا جهانگیر ترین غونته خلک او دا خسرو غونته خلک چې دي دا وزیر اعظم لپاره مخکې ډېر مشکلات هم پیدا کولی شي او پنجاب کې حکومت یو یره پیدا کېدی شي. نو زما هم دا یره دا اوس ګورو چې دا فورنزیک رپورٹ چکل راضی ہو دا ہم پبلک کی گی کہ نہ پبلک کی گی اور بیا آگے کے کم دا سے هغه دی امور دی چې هغه قابل گرفت دی قانوني کاروائی پہ پکار دے کا نہ دے سکیس یا پولیس یا صدا سے هغه پکی گی یا نہ کی گی نو دا ټول اس دے 25 تاریخ تا په انتظار یو چې هغه رپورٹ مخه تراشی مو خبره بلګه سپینا شي
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه هم په وار وار د چینی او وړو بحران کې د وزیر اعظم نږدې ملګری تورن کړی ول او د تحقیقاتو غوښتنې کولې بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې شیخ حسین وای موجوده حکومت له دوه کالو راهیسې بحرانونو سره مخامخ دی د دې په خبره دا یو ډیره سنجیده مسله ده خو اوس موجوده حالات مختلف دي
ځکه چې ټول توجه کورونا باندې و نو د ټیم کې شوګر ملز ولا چی دي عوام دا جو کې نه دي چې فوري تور باندې حکومت یو بحران پیدا کی لکه څنګه بحران دا نوران ته پیدا شو او دی وجه نه دا یو رپورٹ راغی او بل کتا سو خیالو کې پاکستان یو دا روایت دی چې څه ټایم راځي خلک حکومت کی نو هر سړی هغه سره ولاړ وي خو بیا چې هغه کس ویک شي نو بیا خلک چې دې ځان ډسټینس کوي هغه نه نو فوری طور باندې خدا سي خان صاحب دې پر هغه بم دا کلکولیشن کړی یو خو هغه سوال دا دی چې یقینا هغه به دا خواهش مو او که خلک هر څه ووایي نو دا سټیپ چې دی ماضي کې چانه دی اغشته او بل هغه به دا پولیټیکل کلکولیشن هم کړی اوس دې باندې دا دارومدار دی چې دا جنگي ترین صاحب سره چې دی پارټي خلک چې کم خاص کر دی هغه ګروپ خبره کیږي اغا سور حضرت سے اغا سپورٹ کی خاص کر راتن کی وقت کے
خوب پی خبر کے شنون کے محمود جان بابر وائی وزیر اعظم عمران خان پخپل پا دی نظام کی دلچسپی نہ لری
زمان پل خیال دا دے چی اغا ہم پا دی باندر ازادی و پا پاکستان کی کی دیشی چی مقتدر قوتون دی ام پا دی باندر ازادی دا نظام دا حکومت بدل کریشی لکہ دا پارلیمنٹ مارلیمنٹ و حکومتون دا پرگی دی بلکہ دا ٹیکنوکریٹ و حکومت راولی اور ٹیکنوکریٹ با اغا خلقی چی اغا با ماہیرین دا مختلف و محکمو دا شعبو اغی برازی و دیکی با کینی و بیا بدا کار پا اغا طریقہ چلی یا قومی حکومت جوړ کړو قومی حکومت هم زما په خیال باندې کم چانسز دی چې بیا ټول سیاسي جماعتونو ته برخه ورکول غواړي او یا صدارتي نظام او خبره دا ده چې لکه دیم چې کوم پورش آپشن روان دی هغه دا هم دی چې په پاکستان کې د حکومت نظام بدل کړی شي
دا تحقیقاتو وفاقي اداري اف ای راپور راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون راوسته وو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مشال لوتی ویل چې موجوده تحریک انصاف ګوند به دا دعوه کوله چې د دوی حکومت او اسټابلیشمنت یو دریز لري خو د بحران دا تاثیر ختم کړی دی
اسټابلیشمنت ما یا چې نور دا څه خلکو چې د دوی حکومت سره په جوخ کې نو هغه د حکومت یو قسم له ورنبلټي ښکار کوله او بل طرف ته عمران خان چې لاک ډاون باندې ریزیسټنس کاوه په دغه باندې هم څو یو پیج باندې نو دا یو پیج دوی هم دا چې حکومت او کوم اسټابلیشمنت پوسټ پاغه یو پیج یا دا باندې هغه نه منلې دي په دې چې دې لري زیاتې دي مسلې راوچتې شي
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 15 په ټوټر باندې لیکلی ول چې د چینی او وړو د بایو په اړه د سیړونو کمیشن تفصیلی راپور روستو با زمواره کسانو پر ضد کاروایی کوي ټاکل شوی چې د چینی اوړو د بایو په اړه د فرانزیک اډیټ حتمی راپور د اپریل په 15 خپور کړل شي
هم دې موضوع کې پات کېږو د ګلیاز رپورټ تاسو ورته اوس یو بل رپورټ د پاکستان ډان ورسپانې په یو ادارې کې د چینی یا بوري او وړو بحران په اړه شو پلټنو ته کتنه کړې دا هغه بحران چې په ملک کې بورا وړه کم شو ور سره قیمتونه ډیر پورته شو په دې مسله د ملک په شمیر خارنو کې احتجاجونه هم شو زموږ همکار بوریوال کاکړ د ډان وسپانې د ادارې لنډیز دروي
ډان وسپانه د ادارې په فایل کلیک چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته باید پر دې داد ورکړل سي چې پر خپل وعده ودرېدي او د پلټنو په اړه رپورټونه خپاره کړل دا پلټنې په ملکي په دې ورستیو کې د بوري او اوړو د کمی او ګراني د وجوهاتو په اړه سویلې ورسپانه لیکي چې په دې اړه رپورټونه بیل ځنډ او خند خپاره کړل سو او دا پر دې سربیره و چې د عمران خان پر نږدې ملګرو هم پکې تورونه لګېدلې وو ورسپانه د عمران خان دی غم ته په اشاره لیکي چې تر دې وړاندې داسي مثالونه نه لیدل کېږي اداري ذاتوي چې په ان وخت کې په حکومتي لیکو کې بدلونونو یو شمیر پښتني هم راپورته کړي دي ورسپانه ذاتوي چې د بیلګې په توګه لدی پلټونو سره تړل کسانو ته نوري لوړی حکومتي چوکۍ ورکړل شوی دي د ورسپانې په لیکنه آیا دا کار د دې لپاره سوی چې د ځان نوم وژغورل سي او کڅنګ اداریا ذاتوی چې په اوس حالت کې کدا سه هر ډول ګام پورته کیږي نو هغه به تر وخت لمخه کاروي اپوزیشن ګوندونو د دې رپورټونو تر راتګ سم دستي ورسته ویل چې حکومت باید د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې لدی بحران څخه شای ګټه اخستې وي اداریا زیاتوی چې عمران خان داسې غشتونو ته په جواب کې پر ټویټر ولیکل چې د اپوزیشن مشران دی د دې پلټنو د وروستي رپورت تر راتګه انتظار وکړي. عمران خان وویل چې یو با اختیاره کمیشن په دې اړه پلټنې کوي او تمه ده چې د اپریل تر 15مې خپل وروستی رپورت وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د دې رپورټونو تر راتګ وروسته به هیڅ یو قوي ډله هم د ولس پر سر ګټه ونه کړي. ډان رسپانه زیاتوي چې دا مسله ډیره مهمه ده او په کار ده چې د پلټنو تر راتګ وړاندې چاته ګوته ونه نیول سي، خو د رسپانې په لیکنه دومره خبره ضرور څرګنده شوې ده چې د بورې او اوړو د بحران له سیاست سره یو ژور تعلق دی. اداریا زیاتوي چې د بورې او اوړو له کاروبار سره یوازې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال نه بلکې د مسلم لیگ نون ډلې او نور ګوندونو غړي هم تړلي دي. اداریا لیکي چې حکومت باید د بورې او اوړو تجارت او سیاست ترمنځ د تړاو ختمولو لپاره تګلاره جوړه کړي.
د بورې او د اوړو د بحران په اړه مو اورېدل اوس چې د کورونا وایرس بحران دی په پاکستان کې، د اوړو بحران بیا هم شته. د مومندو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې سرکاري اوړو کوټه د دوی لپاره زیاته کړي. دوی وایي چې دغلته اوړو ورکول کېږي خلکو ته، خو خلک باید د سرکاري اوړو د ترلاسه کولو لپاره تر ډېره ساعته په قطار کې ودرېږي، په قطارونو کې ودرېدل رش جوړول د دې ویره پیدا کوي چې خلک به په کورونا وایرس اخته شي. د سیمې خلک وایي حکومت دومره وکړي چې دا اوړه د کلیوالو سیمو ته هم ورسوي. شانواز ترکزی په رپورټ جوړ کړی.
د مومندو د لرو سیمو خلک وایي چې د هغوی سیمو ته د غنمو سرکاري اوړو نه ورسي. دا غوړو چې د سرکار لخوا په گاډو کې د مومندو بازارونو ته وړل شي بای 800 او 100 روپۍ مقرر ده، ولی غیر سرکاري وړو چې په عامو دکانونو کې ملاويږي بای د 1.5 تر د 1200 پورې ده. او خلک وایي چې دا وخت دوی بیروزګار دي او د کورونا وایرس د ایمرجنسی له وجې په کورونو کې ناست دي، نو دوی غواړي چې حکومت ورته د ارزان وړو بندوبست وکړي. امبار د مومندو د ټولو لري او پسمانده سیمه ده او هغه ته آبادی د 100000 زیاته ده، خو یوازې درو بازار او ځین نورو سیمو ته سرکاري اوړه ورسی، خو تعداد ډیر کم دی. لکه احمد یار خان د دغه تحصیل اوسیدونکي دی، وای ویل
زمون بل سی وای چې مونږ دوه قامې په غټه سا یو مرخیل وای ته یو ته عمر مری او ته محمد وای کنه چې لکه دې ټول ته 400 ټوړي ورکی گزاره زم کې کیږي کنه. دا چې ورکی دې دې ورکی د سیمه چې ورځي ورکی دې هفتنه ورکی چې دې ورکی هر ورځي داخله غریب دی دی اوس خو وختي غره ختم شي غلم من کول دی سر تمر سي کنه.
او راځي سمره گاډي ماډي راځي کم دکې ودريږي
گاډي د شي مختصر در تي دي ما دو گاډي در تي دي او گاډو مر بت تک دي شي دا مت غت گاډي تللې نه زبرد اول غیر اولاي سو ها غیر اولاي ولا تر شي د بل ته زغه شوې دي تک شوې دي
نور سوداګان عمران شي وي دوړو نه راوا
نور سوداګان عمران شي وي دي ټماټر دی او سبزي دا کم څه شي دي لا کې ته چرار شي غریبانان د هوستلو نه وته حکومت نو زمون دا مطالبهي او دا متسوال دی چې را داخله به څو غریب دي لري چې څومره انداد ته شي ار سم کوټو غریبانه د نقد وسه کول شي د چې ور کول شي موږ زمون نو متسوال دی نیتم دی او تا او کولی یو ته چې کډې دی راځيات کی که شدوی مزي چې دا ته ټول راګيږي.
هر کله چې سرکاري وړ راشي نو دغه گاډو ته لوی لوی قدرونه ولاړوي او هر تن کوشش کوي چې اوړو یو او یادو ټوړي چې د یوې ټوړي وزن 40 کیلوګرام مقرر وي وای خلی. په دغه قطار کې د کورونا نه د بچ کېدو د صحت د مکمل خو ویل شوی حفاظتي ګامونه بیا څوک نه اخلي، نو هم دغه وجه ده چې خلک غواړي چې اوړو زیات مقرر شي چې دوکانونو کې پراته وي او هر تن بیا په اسانه او په محفوظه طریقه کولی شي چې کور ته یوسي. شهید بنډا د مومندو لټورو اخیری سیمه ده او دغه سیمه د 400 د مټ سره لګیدلې. خلک چې یا کون او یا غلنې تزي نو خرص زیات کی ولې درې گاډي بدلوي. دوی چې مټ ته سرکاري وړو په سیلار شي نو په هغه ځای کې ان ور کوي او دا ځکه چې د هر سیمه د خلکو د پاره د اوړو خپل کوټه مقرر وي. عیسا خان بابا د شهید بنډي اوسیدونکو دی، وای ویل
شهید بنډا دامان کې مونږ ډېر مخلوق پراته یو. به هر حال کدی چوک تا مونږ له راشي کنه یو دکاندار له ورکی نو دلته ډېر شی اوړه لګي زمونږه لګ نه لګي کنه سل ګوتای لګي دی 200 ګوتای لګي دی دلته چې کم کم یو نو چې 1500 ګوتای خو وي نو زمونږ د خلکو په کار کېږي دی غریب
نو زمونږ دلته خپل غنم دومره نه کنه
نه جی دلته غنم نشته خو ټول جیره بو دوه کناله غنم دی نو دلته دوه جیره با درې جیره با یو جیره شپږ کناله دغه غنم دی زمونږ د خلکو عوام بارانو نو وال بس ختم وکړه ټول په کور کې ناست چې مونږ د سره بار ته نشو وته ولی چې د بیماری आवाज دی نو بس سره ځان ساتي مونږ ته مشکل دی او دا وړو مشکلات دی والا دار چازوانه کور کې واړه دي زاګي بچيري زنانه دي نو مشکل خوري زیات کله یو دې ته منډه وها کله بل دې ته منډه وها او ځوانه ګرانیم دي چې سرکاري ام پی ګانو مینه ګانو موږ دل توړه را کولې موږ ته مشکلات نو موږ به ته دوام کوله دا سرکاري ام پی ګانی مینه ګان خو زموږ سړی نه کړه
نو په اخر کې مې کړه د محمود نو د قامي سیملې غړي ساجد محمود سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د اوړو کوټه کمه شوې نه ده بلکې د اوړو خوراک او یا استعمال زیات شوی
یو خدای دې لکه د دې قسم د اوړو کوټه وا نو هغه یو سیس دې چې د غزمه د علاقې د فار ډیر پورنګ دا اسوره د کرایسیس تیر شو هغه کې کمیو د چې کله هغه کرایسیس دغه شنو درته د خلکو ضرورت پوره کېدو اوس واپس کومه مسله چې جوړه شوه نو یو خدای وو چې خلکو ویری واخیست چې یاره دا خو به ول خلاص شي او بس کچا که مطلب درې دوه درې خورې تقریبا خو دا چې زما خو چې راځه مسله خو یو بس مطلب درې چې کرونا په وجه دا وو چې هغه دی ویری د وجه د خلکو مطلب درې چې تاسو ځانته جوړو به مې یو بل سیز وو شو چې زمنګ سمره په سیټي کې سمره ممندان تاسو نو هغه ټول خپل علاقو ته راوخاتل دا غي په وجه باندې دا مې چې په یو ځل باندې تقریبا لک دوله کبادي کې زیات شي نو هغه ډیمان خامخ سره زی دا غي په وجه باندې مغه ډیمان چې زیات شنو په دې کوم تاسو په خبرو وکړي کوم ته ختی تا کوټه ملاویدل او بلکې دومره بوته ملاویدل دا څومره چې کسان سره کوټه و سره وخت دا اوس د کورونا مسله چې نه و شروع شوی نو اکثر د شوم چې دا کوم څومره سٹاک و دوی به دا غه چا سره چې ټیکور سره دا غه بیا خستم نه ولګم
دا وخت سرکاري اوړو یوازې د محمود په بازارونو کې ملاوي خو خلک غواړي چې د اوړو د ټولو او یا غوټو تعداد باید زیات شي چې دوی د مشکل سره هم مخ نوي او بل دا چې د کورونا وایرس ته خوریدو یاره به هم نوي شانواز ترغزی مشاد ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیواله ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال رادیو وروستۍ خبری غړی او تاسو تورخم ته بیا یونن هم د تورخم په پول افغانستان ته خلک روان دي. د تیر ورځو پرتلن په منظم ډول خلک یو ته سنیږي او ګډوډي نشته. پرون نږدې ول زره کسان بیل چې اسناد نه درلودل او بیل لدی چې اسناد چک شي افغانستان ته وړل. تورخم او چمن لارې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په همغږۍ د اپریل شپږمې تر نهمې پرانیستې. نور حال د فرهاد شینوارینا.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن د اپریل په اتمه نیټه هم په تورخم دروازه د افغان وګړو افغانستان ته د اوښتو لړۍ دوام وکړ او د سهار اتو بجو نه نن مازدیګر پورې یوازې زرو کسانو ته د اوښتو اجازه ورکړه. د هر تن اسناد وکتل شول او د طبي معاینې نه پس پرې خودل شول او په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل. چارواکی وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لار سختي شروع کړی او د مقرر شوی حد نه زیاته شمیره کې افغان وګړي تورخم دروازې ته نور پرېږدي چې یو ځل بیا هلته ترې ګڼه ګوڼه جوړه نشي او د بغیر اسنادو او طبي معاینې څوک وانه وړي. د خیبر درې په لار موجود ځنی افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
حبیب الرحمن نوټل چې کومه خرچه وي میاش کار مو کو د 15 ورځې خپل خپلوانو کرم تیر کړي خپل وطن ته بوړو خپل دغه ته بوړو ولې نه خوشحالي ګدل ته بس خرچه مرچم ختم شوې مزدوري لراغلي وټل بند دي بارډر بند اخر من کم خلل شو. شکریا به ادا کو ډیر ډیر شکریا به ادا کو چې موږ ته لار کولاو شي.
نو می بسم الله ده ولا راغلی خو بس قادم بیمار او ادم راوست او پوښولې اوس الحمدلله پاک شفا ورکړه او د لارې را بند شو. دا یو بار غلی د پوښ کورونا زدې د وجه د لارې را سره بند شو او دلته پات شو. تقریبا د میاش خوشو چې دلته پات یم خوشاله چې د لار کوله شو خو د سده چې لک تکلیف ده اوس دلته خلک شپې 3 بجې راغلی 2 بجې راغلی پرې دی خو بس چې لارې کوله شوی و د خلک مشکل را پښی و دا خبره
چارواکی وایي چې په افغانستان کې ایسار شوي په سلګونه پاکستانی وګړي هم د تورخم دروازې هغې غاړې ته را رسېدلي دي، خو امنیتي ځواکونو او پولیسو نفري ورلېږل شوي او تر دې دمه ورته د راوړېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. خو دوی لپاره به اول دلته کارنتین کولو بندوبست کوي او د هغې نه پس به یې راړوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن په تورخم پوله پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ یوه ونډه هم وشوه او په دې کې دواړو خواو نه سرحدي او انتظامی چارواکو ګډون وکړ. دوی په پوله د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړل شو ګامونو جایزه واخیسته او په افغانستان کې ایسارو شو پاکستانی وګړو د راړولو د بندوبست په اړه خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په راروانو څو ورځو کې د تجارتي هلو ځلو بحالولو لپاره تجویزونه وړاندې کړل شول او دوی وویل چې په دې باندې غور کوي چې دغه لار یوازې د مال وړونکو ګاډو لپاره خلاصه کړي، خو تر اوسه لا په دې اړه څه حتمي نتیجې ته نه دي رسېدلي. تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مردان کې په عبدالولی خان پوهنتون کې د قائم کړی شوی قرنطین مرکز د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به ډاکټرانو او د روغتیا نور کارکوونکو ته هر رقم سهولتونه برابروي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې حکومت هڅه کوي زر تر زره غریبانو او دړيمارو خلکو ته وفاقي او صوبایي حکومت لخوا اعلان شوې مالی مرستې هم ورسوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او پخواني وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی لخوا په خپور شوي بیان کې هغه په دې حکومتي مرستو نیوکې کړې دي او دا یې د غریب ولس لپاره ناکافي بللي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
وزیر اعلی محمود خان دا خبره په داسې محل کړی ده چې د روغتیا د کارکونکو لخوا په بیا بیا د غوښتنه کیږي چې حکومت دی هغوی ته د کرونا وایرس نه د حفاظت لپاره حفاظتي سامانونه ورکړي. خو اعلی وزیر محمود خان وایي د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت د صحت محکمې ته پیسې ورکړي دي، خو په مارکیټ کې د ماسکونو په شمول ځینې نور حفاظتي سامانونه نه میلاویږي.
ډاکټرز او هیلث ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں.
ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ته ویل غواړم چې زه ستاسو سره ولاړ یم. مونږ منو چې د ځینې شیانو کمی شته، خو مونږ د روغتیا محکمې ته 8 روپۍ ورکړي دي او د ډاکټرانو لپاره مو د 1.3 روپو سامانونه اخیستلي دي. بیا هم څه شیان کم دي خو هغه په مارکیټ کې هم نه میلاویږي. دا اخیستل شوي سامانونو د رارسولو هم مسله ده، خو زر به هغه مسله حل شي. مونږ به دوی ته حفاظتي آلات ورکوو.
1.3 بلین کی آلریڈی ہم خریداری کر چکے ہیں، ان کی کچھ کمیاں ہیں لیکن وہ بازار میں وہ اویلیبل نہیں ہے، سٹاک اویلیبل نہیں ہے.
وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې زر تر زره غریبانانو او دیاړیمارو خلکو ته د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې هم ورسوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د ټاسک فورس په غونډه کې د وفاقي او صوبایي مالی مرستو د رسولو لپاره تګلاره هم جوړه کړې وه چې تر مخه به یې د صوبې 2 لک حقدارو کورنو ته په اوله مرحله کې د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ په یو ځل د وفاقي حکومت د مرستې په توګه ورکول کیږي، او په دویمه مرحله کې به د صوبایي حکومت د اعلان کړې شوې مرستونه د 3 میاشتو لپاره 6,000 روپۍ په یو ځل ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوا په خپور شوي بیان کې هغه په دې حکومتي مرستو نیوکې کړې دي او دا یې د غریب ولس لپاره ناکافي بللې دي. حیدر خان هوتی په دغه اړه وایي
حکومت دا اعلان کړی دی چې په لومړنۍ مرحله کې به موږ د 3-4 میاشتو لپاره په یو ځای باندې 2,000 روپۍ فری خاندان ورکو. اول خو به زه حکومت ته دا خواست وکړم چې 2,000 روپۍ ناکافي دي د 3-4 میاشتو لپاره. که 4 میاشتو لپاره 2,000 روپۍ شوې نو دا 3,000 روپۍ میاشت شوه، او 3,000 روپۍ میاشت 100 روپۍ وس شوه، او په سل روپے کې د یو خاندان په ایس صورت گزاره نشي کېدلی. ناول خو به د حکومت ته دا خواست وکړم، ما مخکې هم دا خبره کړې وه په خپل یو بل پیغام کې چې ټول ترقیاتی بجټ ټول ترقیاتی پروګرام منجمد کې، سسپینډ کې، معطل کې د څه وخت لپاره، او دغه ټول پیسې چې کوم دي دا د دې لپاره استعمال کړي وخت کې.
امیر حیدر خان هوتی د مرستو د ویشلو لپاره په جوړ شوی طریقې کار هم نیوکی کوي او وایي چې د ویلج کونسل په کچه په جوړ شوی کمیټو کې ټول کسان د حکمران جماعت سره تعلق لري.
نیبرهود کونسل پر سکه باندې د سلورو کسانو یو کمیټه جوړېږي، هغه به د دې کسانو په حواله باندې فیصله کوي چې دا امداد کوم کوم خلکو لا کوم کوم کورونو لور کول پکار دي. نو دې ممبران په څه طریقه غشت دي چې دي غشت لري؟ یو د زکات مقامی ممبر، اوس موږ ټولو ته پته ده چې په ټوله پښتونخوا کې د زکات ممبران د کوم مخصوص سیاسي جماعت سره تعلق ساتي. ظاهره خبره ده چې هغه د حکومتي جماعت سره تعلق ساتي. دویم یې ورسره اغشتې دی استاد، چې په کوم استاد باندې هغوی ګوته ایښې ده هغه استاد په هغه کمیټه کې اغشتل شوی دی. بیا دې کې وایي چې دوه معززین به ټولو نیبرهوډو د ویلج کونسلو تاسو لیست وګورئ چې کوم سرکاري لیست یې موږ نه جوړ کړی، هغې کې په هر ویلج کونسل کې او په هر نیبرهوډ کونسل کې چې کوم دوه ممبران اغشتلي شوي دي، معززین په نوم باندې چې کوم اغشتلي شوي دي، هغه د یو مخصوص سیاسي پارټۍ ښکارا کارکنان او عہدیدار دي. او زه حکومت ته دا خواست کوم چې مهرباني دا وکړي، دا د الله له طرفه یو ازمایش دی، یو تکلیف دی، دغه د سیاست دپاره هیڅ قسمه گنجایش نشته.
خدا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیره ورځ ویلی دی چې بغیر د سفرخ به ټولو حقدارو خلکو ته د حکومت لخوا نقد پیسې او نور مرستي ورکول کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15315 او 15555. د مشال ریډیو دا تاسو وروستۍ خبرې غړې اورئ. کورونا وایرس د نړۍ د نورو سیمو په شان په افغانستان او پاکستان کې هم ګڼ خلک وژل. ډاکټران وایي هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې په ځان کې ویني، په کار ده چې د خپلو کورنیو لغړو سره په اړیکه کې نه وي او ګوښه دي اوسي. پوریوال کاکړ په پاکستان او افغانستان کې له هغو کورنیو سره غږېدلی چې د کورنۍ نور غړي یې د دې وبا له وجې مړه شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس په اړه د معلومات خپرونکي امریکایي جانز هاپکینز پونتون د شمیرو له مخې د اپریل تر اوومې ناوخته یاد وایرس په پاکستان کې 45 او په افغانستان کې 44 کسان وژلي وو. په دې کسانو کې د خیبر پښتونخوا د سوات خالد خان او د افغانستان د کونړ ولایت ډاکټر حنیف الله هم شامل دي. د سواد د درش پیته کلن خالد خان زوی عامر زیب بیگا مشال رډیو ته وویل چې پلاریا د پنجاب په رایوند کې ناروغ سوی وو او بیا کور ته ستون سوی وو. دوی وویل چې پلاریا یوه شپه په کور کې تیره کړې وه او د کور کسانو ته یې ویل چې دته نږدې نه ورځي. عامر زیب وویل چې په سبا یې پلار روغتون ته بیولی وو او هم هلته ډاکټرانو ساتلی وو. د د پوینا د کورنۍ د غړو سوي د کورونا وایرس ټیسټونه یې ټول منفي راغلي دي. د وویل
هم د نو لکه خدای پاک دې بچام نه راولي او خدای پاک دې ټول ته خیر کی، زمونږ دې ملک دې ټول ملکونو ته دې الله پاک خیر کی. دا مرض دې راغلي دي نو لکه تا خو هر تړی نی او هر تړی دغه کوي، دا مرض به یمو ځکه دا دې په ټولو ملکونو کې دی کنه. او چې دا بیماری ده نو مونږ خو دونه علم نشته، خو لکه بهر حال دي بار بار وایي چې دا یو نه بل ته لګي، نو لازم احتیاط خو ډېر زیات پکار دی. بهر حال لکه وسو الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته ټولو ملکونو ته خیر کی.
د اپریل تر اومی د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خالد خان په ګډون لږ تر لږه 3 د کورونا وایرس له کبله مړه شوي وو. یاد وایرس د پاکستان په څیر په افغانستان کې هم یو شمیر کسان وژلي او په لسګونه یې نور ناروغه کړي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو په شمیر کې ډاکټر حنیف الله هم شامل دی.
د د زوی عتیق الله بیگا مشال رادیو ته وویل چې 45 کلن پلار ته یې دا وایرس هغه مهال لګیدلی و چې د نورو کسانو علاج به یې کاوه. عتیق الله وویل چې کوم خلک د کرونا وایرس ته پام نه کوي هغوی نه یوازې د خپل ځان بلکې د نورو خلکو ژوند ته هم خطر پېښوي. ده وویل چې که څه هم دوی تر اوسه ټول روغ جوړ دي خو له حکومت څخه خواست کوي چې د دوی ټیسټونه زر تر زره وکړي.
مونږ په کابل کې دلته په کرایا کورم نیولی ده په بلاک کې 15 منحیا ده. بس احتیاط خو ضرور ده او احتیاط په کار ده او هیوادارو ته دا پیغام لرو دغه مرض ده چې نور خپور نه شي او لږ ذره دې په کورونو کې پاتې شي.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر ولس غږ کړی دی چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره دی بې له ډېره ضرورته له کوره نه وځي او که وځي هم نو دی د ګڼې ګوڼې یا هغه ځای ته نه ورځي چې ډېر خلک پکښې وي. ماسکونه دی استعمالوي، له یو بل څخه دی لرې اوسي او هم دی بیا بیا په تودو اوبو لاسونه مینځي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریده. د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید 19 زیاته شوې او هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې د وایرس لرونکو کسانو تصدیق کیږي. د پنجاب د فیصل آباد عباس هم یو لاغو کسانو دی چې کورونا وایرس ناروغه کړي. د پخوا هم ځینې پیدایشي ناروغۍ لرلې نو ځکه دې نوې ناروغۍ خورا زیات اندېښمن کړو. عباس ته یو ډاکټر د ملاریا ضد دوا ورکړي چې د روغتیا نړیوالې ادارې په وینا باید هیڅ چاته ورنه کړل شي. نوره کیسه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د فیصل آباد ښار اوسیدونکي عباس تر ونیو پورې د کورونا وایرس د وبا په اړه معلومات غونډول. 34 کلن عباس خبر و چې دا وایرس د چین له ووهان ښار خپور شوی او دا چې ځوانان زیات نه اغېزمنوي خو دا بیا هم مطمئن نه و. عباس مشال راډیو ته ویل چې خپله هم ښه صحت نه لري نو ځکه احتیاط کوي. عباس د آټیزم په نوم یو ډول ناروغي لري نو ځکه وایي زیات وخت به یې پخوا هم په کور تیراوه. د دې میراثي ناروغۍ لرونکي کسان اکثر په خپل ځان کې ورک وي، ګڼه ګوڼه یې نه خوښیږي او خپله یوه دنیا لري. ورسره عباس د سږو یو ډول ناروغي هم لري چې له کبله د سا په اخیستو کې له مشکلاتو سره مخامخ وي. د ده زړه هم له عادي انسانانو لوی دی او اکثر د حساسیت یا الرجۍ ضد دواګانې خوري. همدا لامل و چې عباس د نورو خلکو پرتله کورونا وایرس زیات اندېښمن کړی و. د مارچ په نیمایي کې نوموړی ناروغه شو. د ده حساسیت ضد دواګانې وخوړې او هر ورځ به یې د ورزش په مخه چکر هم واهه خو مرۍ یې خرابه شوه، سر درد یې لاره، تبې نیولی و او ټوخی یې زیات شو. عباس خپلو علاماتو ته په کتو په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره پر ځانګړې ټلیفون کرښې زنګ وواهه. هغوی ورته وویل چې که روغتیایي حالت یې ښه نه شو نو دولتي روغتون ته دې ورشي. خدای وایي چې ده نه غوښتل چې روغتون ته ولاړ شي ځکه چې په وینا یې د پاکستان دولتي روغتونونه بې نظمه او ناپاکه وي. د دې پر ځای نوموړي بل کار وکړ. د دې یو ملګری په مرسته په شخصي روغتون کې له ډاکټر سره رابطه وکړه. هغه مهال د پنجاب صوبایي حکومت ټول بند اعلان کړ او خلکو ته ویل چې په کورونو کې دې پاتې شي. عباس له فیصل آباد ښار بهر د خپلې مور کور ته ورغی او هلته یې ځان ګوښه کړ. د اپریل تر اتمې په پاکستان کې په 4,200 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی و چې پکې شاوخوا نیمایي د پنجاب دي. په مارچ کې د پنجاب پر رایونډ کې د تبلیغیانو کلنۍ اجتماع شوی و چې چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو یوه سرچینه بولي. پاکستاني او رسنیو هم په بیا بیا خلکو ته خبرداري ورکړې چې له حکومتي اقداماتو سره سم دي له خلکو لرې اوسي او همداراز د ملاریا ضد دواګانې او د وینې د پلازما د انتقال ازمیښتي درملنې دي نه کوي. خو پر دې سربیره چې د ملاریا ضد دواګانو په اړه پاخه او کره ثبوتونه نشته، د پنجاب روغتونونه یې د کورونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره کاروي. د پنجاب د روغتیا وزیر ډاکټر یاسمین راشد د اپریل پر 6 مشال راډیو ته ویل چې د هایدروکسی کلوروکین په نوم دوا د بریښ لپاره کاروي او دا سپارښتنه یې کړې چې د ملاریا ضد دا دوا د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید 19 لپاره وکاروي. عباس د مارچ پر 4 د کورونا وایرس ټیسټ وکړ. د معاینې پایلې وښوده چې نوموړی کورونا وایرس لري. د دې ډاکټر نه غوښتل چې ورته دوا ورکړي خو بیا یې چې روغتیایي وضع ته ولیدل نو ورته یې د ملاریا ضد دوا ولیکله. ډاکټر ورته وویل چې د دې دوا له خطراتو او ګواښونو خبر دی خو بله چاره نه لري. د روغتیا نړیواله اداره وایي د کووید 19 د درملنې لپاره باید دا دوا استعمال نه شي ځکه چې د نوي کورونا وایرس ناروغي لا هیڅ علاج نه لري او د دواګانو په اړه ازموینې روانې دي. عباس هم وایي چې په پاکستان کې ځینې ډاکتران په نسخو کې دواګانې بې له فکر او ناروغۍ ته لکتو لیکي. د دوا تر استعمال وروسته عباس د مارچ پر شپږویشتمه خلکو ته ویلي ول چې ښایي مړ شي، خو دوه ورځې وروسته یې روغتیایي حالت ښه شو. دی وایي اوس ښه دی، خو بیا هم تر دوو اونیو ګوښه اوسي ځکه چې هیڅ پته نه لګي، ښایي لا یې هم وایرس په وجود کې وي او نه غواړي چې بل څوک ناروغه کړي.
له پراګ اوره دلته اوس 2:40 شوي چې د پېښور د 40 کم 6 سره سمون خوري. اوس درته یو بل رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا پر افغان مشرانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات ختم کړي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا له طالبانو سره په شو ژمنو ولاړه ده. مایک پامپیو وایي وخت راغلی چې افغان مشران خپل اختلافات ختم کړي او په دغه هیواد کې تیر سلویخ کلن جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. احمد شیبر نور تفصیل دراوروي په دې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پامپیو د سیشن بی په ورس په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is afikat nakawam che padi ke bagund sewi tool dali pohiche che Afghanistan ke da America ha ganaqsh che da wam murkawi sare mutahidi alatuna da sul ya pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dal palikawal gwaadi da America da mutahidi alatuna da baharani chaur wazir bi awel da America mutahida iyalat ha khujman ut mutahid de che la Taliban sare da sul muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پامپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې مشاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل کورونا وایرس وبایي صورت اختیار کړی، په ګرد نړۍ کې تی خلک په عذاب دي، خلک یې پریشانه کړي دي. شیبه په شیبه د تلفاتو شمیره لوړیږي، د هغو کسانو شمیره زیاتیږي چې په دې بیمارۍ اخته کیږي. زموږ همکار هارون باچا تر پرونه په امریکا او په شاوخوا سیمو کې چې د کورونا وایرس د وجې کومې پیښې ثبت شوي یا څومره خلک په امریکا کې نه جوړه شوي دي، په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی. راځي چې په شریکه سره وره.
رویټرز اجازه لیکلی په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمیر څه د پاسه 1.3 میلیونه او د مړو شوو شاوخوا 4.3 لک ته رسیدلی. د امریکا د نیویارک او نیو جرسی ایالتونو والیانو د ګل پروز وویل خلک باید لا هم د کورونا وایرس مسله جدي ونیسي او احتیاط وکړي. په امریکا کې د کورونا ناروغانو شمیر 3,13,891 او لوجې د مړو شوو هغه 9,000 او لسته رسیدلی. د امریکا د وسکانسن ایالت گورنر ټونی ایورز چې د ډیموکرات ګوند دی د ګل پورس په دغه ایالت کې د راتلونکو ولسمشرزي انتخاباتو په لړ کې مصروفیتونه د راتلونکي جون میاشتې تر نهمې د ځنډولو اعلان وکړ. خو د ریپبلیکن ګوند غړو ویلي دوی به د دې پریکړې پر ضد د ایالت سپریم کورټ ته ځي. د روټرز اجانس له لیکنې سره سم د امریکا یوې حکومتي څېړنې ښودلې چې هغه امریکایي ماشومان چې کورونا وایرس وهلي تر 40% پورې په هسپتال کې بسترېدو ته اړتیا لري. چین په عین وخت کې ویلي په هغه هېواد کې یو چاته د کورونا وایرس لګېدو پېښې کمې شوې دي. د چین ووهان ښار چې کورونا وایرس ورڅخه راوتلی په اول ځل د وایرس د لاسه د مړینې پېښه نه ده لیدلې. د جاپان د وزیر اعظم پاړه ویل شوي چې نوموړی به د مرکز ټوکیو په شمول د هیواد په شپږو نورو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. روټرز اجانس د اروپایي هیوادونو په اړه لیکلي چې جرمن چانسلر انګلا مرکل د اروپایي ټولنې پر هیوادونو غږ کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په چارو کې یو موټی شي. د اټلی په لمباډي صوبه کې چې کورونا وایرس زخته ځپلې اوسیدونکو ته اجازه نشته چې مخته له ماسک اچولو پرته له کوره بهر ووځي، خلک د ګل پر ورځ د ماسکونو پیدا کولو لپاره سرګردانه ول. په سپین کې بیا د ګل پر ورځ د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره د کورونا ناروغانو د مړو په شمېر کې کمی ولیدل شو. خو په فرانسه کې بیا د کورونا وایرس له لاسه د مړو په شمېر کې زیاتوالی لیدل شوی چې شمېر یې تر ګل ورځې پورې شاوخوا 9000 ته ورسید. د سویټزرلینډ حکومت ویلي لا هم وختي دی چې د کورونا وایرس له ویرې پر خلکو لاګو کړي محدودیتونه نرم کړي. حال دا چې ګاونډي هېواد اتریش د ولسي بندیزونو نرمولو پر یوه پلان غور پیل کړی. اخوا د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن چې څو ورځې وړاندې کورونا وایرس وهلی و د حالت یې خرابېدو له وجې د 9 پر ورځ د لندن د هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې ته ویوړل شو.
د هارون بچا رپورټ مو اورېده. د خوارکښو نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي په نړۍ کې په هرو 15 کارکوونکو کې 4 د کورونا وایرس له وجې د پیدا شوو حالتونو اغېزمن شوي دي. په دې کې د هغو خلکو شمېره زیاته ده چې دیاړي یا مزدوري کوي او د ورځې پیسې ګټي او دا وخت هیڅ روزګار نه لري. د دغه راپور له مخې ممکنه ده په اپریل، می او د جون میاشتو کې په نړۍ کې د هغو کسانو شمېره لا زیاته شي چې د موجوده صورتحال له وجې خپل کارونه بایللی دي. په دې کې زیات شمیر په عربو هیوادونو، اروپا او شیهي هیوادونو کې د کارکونکو ده. د دغه راپور مهمه برخه فرخندې اسد نورو.
د خوارکښو د نړیوال ادارې یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په یو راپور کې راغلی دی چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې په میلیونونو خلک د بیروزګارۍ سره مخامخ دي. په دغو کې د هغو دیاړي مارو او مزدور کارو شمېره زیاته ده چې د ورځې پیسې ګټي. په یو شمېر نړیوالو هیوادونو کې دا وخت کاروباري مرکزونه او بازارونه تړل شوي دي او د خلکو تګ راتګ محدود کړل شوی دی. د ILO راپور چې د اپریل پر 8 نیټه خپور شوی دی، تر مخه یې ټولو زیات هغه مزدوران او فریلانسران بیروزګار شوي دي چې په عرب هیوادونو کې ژوند کوي او د ورځې په حساب پیسې ګټي. په دویم نمبر اروپایي هیوادونو کې کارکونکي او پر دریم نمبر په پیسیفیک او ایشیایي هیوادونو کې کارکونکي خلک دي. دا هغه کارکونکي دیاړي مار او مهنت کش طبقه ده چې مستقل نوکری نه لري او یا هم د ځینو ادارو او کمپنیانو سره په غیر مستقله توګه کارونه کوي. د ILO د دغه وروستي راپور تر مخه په دې کې به هغه ملکونه زیات متاثر کیږي چې منځنۍ یا میډل کلاس لري او د دینه لږ زیات شتمنو خلکو زیات آبادی لري. په دغو کې زیاتره په هغو سیکټرو او ادارو کې کارکونکي شامل دي چې د کرایانو بلډینګونه لري، ریسټورانونه لري، د مختلفو شیانو د جوړولو کمپنیانې، دوکانونه او نور ګڼ شمیر هغه کاروبارونه لري چې د کورونا وایرس له وجې دا وخت پټه په ولاړ دي. ایلو دا هم وایي چې د روان کال په پای کې ممکنه ده دا شمېره زیات شي، ځکه چې دوی خپل دا موجوده راپور د تازه شمېرو په بنیاد جوړ کړی دی او هر ورځ د خلکو په بیروزګاره کېدو کې زیاتوالی را روان دی. د دې وبا له وجې په نړۍ کې په 15 کې د 4 مهنت کشو کار اغېزمن شوی دی. دا د نړۍ د 3.3 اربو کارکونکو یو 80% برخه جوړوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د دویم نړیوال جنګ وروسته دا په نړۍ کې لومړی داسې وخت دی چې په دومره لویه شمېره کې خلک بیروزګار شول او لا هم د خلکو د بیروزګار کېدو شمېره زیاتېږي. بلخوا د ځینو نړیوالو راپورونو تر مخه پاکستان هم یو په هغو هېوادونو کې دی چېرته چې د کورونا وبا له وجې د راپیدا شوي صورتحال له امله مزدورکار طبقه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده او د ځینو راپورونو تر مخه په پاکستان کې د بیروزګارو کسانو شمېره 1 کروڑ ته رسېدلې ده. په دې کې زیاتره هغه مهنت کشه شامل دي چې د ورځې پیسې ګټي او خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. د پاکستان حکومت د کورونو او نورو ودانیو د جوړولو سیکټر یا کنستراکشن لپاره خصوصي مراعات اعلان کړل او دای هم ویل چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه د آبادکاری یا تعمیراتي شعبه پرانیزي او د دغو سره تړلي خلک لکه ټیکداران، مزدوران او ګلکاران کولی شي چې خپلو کارونو ته ستانه شي. خو څېړونکي وایي د موجوده صورتحال له وجې په لکونو خلک هم متاثره شوي دي چې د اپریل، مئی او جون میاشتو په تنخواګانو کې کمی راغلی دی. په دغو کې زیاتره هغه کسان شامل دي چې په کارخانو، میلونو، دکانونو، شخصي سکولونو او نورو ګڼو ادارو کې کار کوي. بلخوا آئینو په خپل راپور کې د یوې نوې څېړنې پر اساس ویلي په نړۍ کې 1.25 ارب خلک په هغو سیکټرو کې کار کوي چې د موجوده بیړنیو حالاتو له وجې زیات متاثره شوي او یا هم پر روان وخت کې له تاوانونو سره مخ کېدای شي او د دغې له وجې د دغو کسانو په تنخواګانو کې کمی راتلی شي او یا یې هم د کار ساعتونه کمیدای شي. په امریکا کې د دغو کسانو شمیره 3.5% او په افریقا کې 6.5% ده. بلخوا په نړۍ کې 2 ارب خلک داسې دي چې په ځینو نورو سیکټرو کې کار کوي او د موجوده حالاتو نه متاثره کېدای شي. آیلو په خپل دغه راپور کې دا هم ویلي د کورونا وبا له وجې د نړۍ حکومتونه هم د سختو مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ دي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه دومره وسایل نه لري چې خپل ټول ولس ته د صحت سهولتونه ورسوي او په دې مالی مشکلاتو کې مرسته وکړي. آیلو پر نړیوال حکومتونو غږ کړی چې په موجوده وخت کې د خپلو حالاتو په مناسبت داسې فیصلې او ګامونه پورته کړي چې د دې حالاتو وروسته یې پر ولسونو نور منفي اثرات ونه غورځيږي.
زمون غږله مشال رادیو نورې لیوې دمې وروسته بیا هم در سره یو بل رپورټ هم لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې، پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
پیغام اوریدونکو پر دغه خبرو باندې عمل کوي د ساسو د روغتیا د پاره ګټورې خبرې دي. وایي چې روغتیا رارسي نو د دروغو به کل وران کړي. د کورونا وایرس په اړه هم بلا بلا ګنګوسي کېږي. ځینې خلک په دروغو داسې خبرې خپروي چې ګوندې د دې وایرس علاج په دې سیس کې دی، په دې ګولیو کې دی. د دغه دروغو د خبرونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په کومه خبره عمل کول پکار دی، په کومه نه دی کول پکار. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. راځي چې وایو.
سونه مخکې د بنو سره د تعلق لرونکو دریو کسانو یو داسې ویډیو وایرل شو چې پکې د کورونا وایرس د وبایي صورتحال پورې نظمیا ټوکې شوې وې او پکې داسې پیغام خپور کړل شوی و چې ګوندې دا یو سازش دی او د کورونا وایرس وبا یوه خیالي خبره بللې وه. دغه ویډیو په ټولنیزو میډیا په زرګونو خلکو کتلې وه. په دې اړه د بنو یو خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته وویل
جہادی نظمونه به یو ویل دغه یو سټوډیو کې بیا دغه هغه د خپل بزنس لپاره یا هغه د خلکو غوښتنه او ډیمانډ او هغه مجموعي چې کوم دغه د خلکو نظر و نو هغې په رڼا کې دوی هم دغه د کرونا خلاف دغه وکړو. نظم یې وویلو هغه په څو ګنټو کې ډېر زیات هیټ شو، په لکونو خلکو وکتلو، په اوسو بیا هغې د خپل پیج نه دغه شی لرې کړو. خو ملګرو د سوشل میډیا کسانو ډیرو ډاونلوډ کړی وو، نو بیا هغه چې کله انتظامیه ته ورسېدو نو هغې بیا ککې تاڼه کې هغې باندې اف آی آر درج کړی شو. وروسته بیا هغوی ونیول شول چې هغې باندې دوی معافي غوښتې وه، چې دغه لکه مونږ دا مقصد نه وو، نه مو دا سوچ وو، نه مونږ ته د کرونا متعلق دغه وو دومره معلومات وو چې دغه دومره نقصان دې شی دی. نو هغې بیا ویډیو راغله
ضمانت شویرے
قانونی کاروائی وشو هغه خلاف 188 سی چې کوم امور باندې لګیدل او نورم سیکشنز باندې لګیدل او انیویز هغه کیل باندې شو او بیلیټری سټیجز باندې او خپل هم د ویل چیر نه دا د تیشوي دا چې اوس مړی مړی وکړو نو هغه وجنا زه وایم چې د علاقې کې چې کوم علاقې نه دوه علاقه کسانو تعلق کړو او دا ډېر یو علاقه ده چې تعلیم کمی ده هلته کې نو خیر شعور آگئی اس عرضے کی ورسی دو دا ریڈیو دا انٹرنیٹ دا ٹیلی ویژن پترو او بیان خلق کسی دی چھے آغا شیزو نسیر اس میں خلی البتہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بنو پولیس او پیرامیڈک سٹاف سونا میڈیکل والا دی دین علاوہ چکم دا بنو کے مشہران دی پولیس لیزون کمیٹیز دی دو پتری علماء کرام کو ذریعہ مو اخبل اویرنیس خلقوں کے کو لے گیا او زمان چے سونا خیال دے اول نا اس پورے بنو خار کے 75% بہتری شوے دا خلقوں کے اویرنیس را گلے دا ہو رو رو
ہم دا ڈول یو بلا ویڈیو دا شمالی وزیرستان یوزوان ذاکر وزیر ہم خبر کرے وا تو خبریال عدنان بیٹھنے وائی چی ذاکر وزیر اس یو بلا ویڈیو خبر کرے دا چی پکیے دا خپلو کرنو مافی گفت دا
شمالی وزیرستان میرالی سب ریویجن خوشحالی و سدر کے یو تنو اور اس نشے پر سوشل میڈیا ایوزاس تی ویڈیو پرشے ہوا چی پارے کے دے دا کرونا پا حوالا سرٹو کے ٹکلی کرے بے اور پارے دا تاسور کرے گرے چی گرے دا کرونا دا دروگ دی اور دا حسی یو پرتگنڈا دا
مذہبی کسانو اور میڈیا سرا تعلق کو ہم دا کرونا وائرس دا وبائی صورتحال پاڑا ٹوکی کڑے وے پدغو کی یو دا پختو ٹی وی چینل خبریال یوسف جان وو خصو رد پس یوسف جان یو بل ویڈیو اخبار کرا چی پکی دا کرونا وائرس وبا تا حقیقت وو ویل او پولس یہ غگو کو چی دا حکومت او دا صحت دا محکمی دا چارواکو پا ہدایاتو عمل وکڑی
جمع کوشش دائے چی زمین کی زمین سرا گورنمنٹ سرا برودری گزتا چی کرونا یو وبا وبائی شکل اختیار کرے دے او واقعی چی یو خطرناک مرض دے
دا کرونا وائرس دا وبائی صورتحال پاڑا پنجاب او د ملک په ځینې نورو برخو کې هم د ټولنې ځینې طبقو د بې یقینۍ پیغامونه خبرې کړي ول چې بیا یې په خپلو کړنو معافی غوښتې دي. په پېښور کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې یو چارواکي حسیب جاوید مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس په اړه د حکومتي او د صحت د محکمې د هدایاتو پورې ټوکې کول جرم دی او زیاتوي کورونا وائرس د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې په زرګونو کسان وژلي او په لکونو یې ناروغه کړي دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې دا مهال کورونا وائرس وبایي صورتحال اختیار کړی او د ټولنې هر کس دې احتیاطي ګامونه واخلي چې ځان قام او ټولنه وژغورلی شي.
دا
مجید بابر رپورٹ ما اورید اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نه هو د مخام تر شپږ بجو پورې اوریدئ شي او په دې ورځو کې اوریدونکو زموږ همکاران کم رادیو ته راځي نو که ځینې همکارانو رپورټونه د کم کیفیت وجه دا وي چې هغه دلته په سټوډیو کې نه ریکارډ شوي بهر ریکارډ شوي په کور کې نو زموږ له طرفه عذر قبول کړئ له همدې سره د مشال رادیو د خبري غړې او د نن لپاره نه ساته خبرونه پای ته رسیدي خپل قربان عجیب امیر او تخنیکی همکار سخنه مری ته اجازه ورکړي چې هر چیرې یاستې روغ رمټ او خوشاله اوسئ له کورونا او نورو ناروغیو په مانوسه.